السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نومبر 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پارلمان د غړي هونډي په کوټه کې د ګرانۍ خلاف د پی ډی ایم د جلسې سره سره یو شمیر نورو موضوعاتو باندې راپورونه لرو او د دې سره سره 19 پروگرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او ریدلې مهي روي خلومړی رازو خبرونو ته وړاندې کوونکی احمد الله دی.
په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو پرون له پارلمانه منزور کړی شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي. پښتونخوا امن جرګې په ښاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبريال محمد زاده د وجنې د عدالتي پلټونو غوښتنه کړې ده او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې. د خبرونو تفصیل: په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د الکترونیکی ماشينانو لاله انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي. پروند انتخاباتي اصلاحات او قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف لغونډې بایکاټ وکړ. وروسته د اپوزیشن مشر شابه شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په خبري غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازي پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې ندي نیول شوي او دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي. حزب اختلاف تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لارې پراتونکو انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خود دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډه ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړې نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د سازمان مشر جاسم افریدی مشال ریډیو ته وویل د انضمام پر وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره به هر کال په قومي مالیاتي ایوارډ کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي خو د ده په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه لاڅ نه دی ویلي. البته 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران منګش د اسمبلۍ غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولې صوبې ذمہوار دي چې په قومي مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکنډ ضلع په ښاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 22 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي.
نن یو سوشل اکټیویست صحافي هغه چې کوم دی بيدرده سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو وفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سوري وایي او دلته راغلی بل په سبوې اسمبلۍ ته ځو او بیا لکه کنه کیږي نو موږ ته خو دا ډېر مشکلات جوړ شو.
حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅنه دی ویلي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو 2 کسانو د نیولو دعوه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې. د بورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر پر 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 8.5 میلیون وګړو څخه 80% خلک د لوږې له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي. نوموړي وویل باید نړیوال هرومرو داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې افغان اولس ته مالي مرستې ورسیږي ځکه افغانان ځانونه متروکه او هېر کړل شوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکول کیږي چې پکې د دوی هیڅ قصور نشته. هغې وویل چې پر طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي نظام فلج کړی چې له کبله یې په اقتصاد هر اړخیزه اغیز شوی دی. نوموړي د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه به پوره هڅه کوي چې یقیني کړي چې پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي. او ملګري ملتونه وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کال په پرتله سخت کال 8% زیات شوی دی. سازمان وایي د نړۍ پر تور بازار د افغانستان د تریاکو غلبه لا هم شته چې په لسو کې 8 نشه‌یانو ته د افغانستان تریاک ورسیږي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د نومبر پر 14 نیټه ویلي چې په افغانستان کې په 2021 زیږیز کال کې د تریاکو 6800 ټنه حاصلات شوي دي. رپورټ زیاتوي چې سخت کال تر اوسه پورې په افغانستان کې دننه د تریاکو آمدن د 1.8 او 2.5 ارب امریکایي ډالرو ترمنځ دی. د ملګرو ملتونو دا رپورت وایي د مئی میاشتې په پرتله په اګست کې د تریاکو بیا نږدې دوه چنده زیاته شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي هڅه کوي چې د تریاکو د کروندګرو لپاره بدیل پیدا کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید، د پاکستان پارلیمان غړې غونډې پرون یو شمیر قانونونه منزور کړل چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشينونو لاره کولو لانجمن هغه قانون هم شامل دی. د دې قانونو د منزورۍ پر مهال حزب اختلاف په پارلیمان کې دننه سخت احتجاج وکړ او لغونډې وتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشينونو لاره لټاکنو کولو څخه د حکومت هدف په راتلونکو انتخاباتو کې دانتلي کول دي، خو حکومت بیا وای ل دې سره به ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 222 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
د پارلیمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه احتجاج واک او ټوکړو، او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف په پارلیمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامي په پارلیمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے ان پی په پارلیمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی، او د نورو اپوزیشن گندونو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقعه اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ تور ورځ ده. نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ په ټول نه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی، او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی، او ورسره په پارلیمان کې د اے ان پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلیمان نه منظور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
د حکومت تعداد کم او باوجود ده دی چې هر هر به استعمال شوی ده په دې تیرو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي او اپوزیشن منه کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې را روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغه کې دوباره هیڅ چاته د اعتراض کولو گنجایش پاتې نشي. د هغې باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې را روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلیمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودري د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعہ باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اوورسیز پاکستانیانو د پاره د ووټ اختیار ملاو شو. په نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات اغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو، او راتلونکي انتخابات به د الکترونیک مشین په ذریعہ باندې کیږي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سینټ په یو ځای باندې یو غونډه راغوښته وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت د پاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بیلونه منظور کړل شول په هغه کې یو الکترونیک ووټنګ مشین بیل، او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بیل، ان ټی ریپ بیل 2021، او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حواله سره بیل، او ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بیل هم پکې شامل وو. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سخت خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 14,500، 18,380 کلو هرتز.
د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو، د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمین محمود خان اچکزی، د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنۍ لګښتونو پوره کولو لپاره خپل اولادونو خرڅول لوټار شوی دی. پی ڈی ایم د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې ورسته هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټینا ایوب تر راکوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم د جماعتو سره تړلې سیاسي کارکونکو نه هوازې په غنښ مېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپل ګوندونو بیرغونه راخستي او د وسنی حکومت په ضد صدا شوارونه ورکول. په دې جلسه ده د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی، د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ، د مسلم لیگ نون ډلی مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وویل چې د اوسنی حکومت له امله ملکی گرانی، بیروزگاری او غربت دمره زیاد سوی دی چه لامل اوس خلق خپلو بچانو خرسولو تا ارسوی دی.
که هم مهنگائی، بیروزگاری، غربت، افلاس اور بدامنی کی اس ماحول میں عوام کے شانہ بسانا.
ده پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وای چه مش گرانی، بیروزگاری، غربت او ده بدامنی پا ده ماول کی ده اولس سر وجه پا وجه ولاریو. مش کم نمایس کو او پا اصلا کی دی وسی زکا چه مش با مختزو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې را وغورځو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلې د لاري راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلې لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکو انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي، خو از بختلاپ د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټو جلسې ته د وینا کول پر وخت پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی وویل چې د بده مرغه د پاکستان بنیاد په دروغ دی او دلته چې کوم خلک ډیر دروغ وایي هغه ته شویل کیږي، ځکه چې دلته پر حق ویلو بندیز دی او چې څوک د رښتیا خبره کوي نو پر هغه باندې بیا درا د ایجنټ نوم ایښودل کیږي، او که بیا څوک د آئین او قانون خبره کوي نو بیا امکان دی چې وجیل ته هم لاړ شي.
جنوبی بلوچستان کې نام پہ 8 کروڑ روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ
محمود خان اڅکزی وایي پاکستان کې یو خطرناک لوبه روانه ده. یو وخت د یو سازش لاندې د بلوچستان و غربي برخو ته 8 کروڑ روپۍ ورکول شوي دي او پښتني برخو ته 50 ارب روپۍ هم نه دي ټاکل شوي. دغه ډول د پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د دې ځای د خلکو سره هیڅوک و خبرو ته تیار نه دي. ښاغلی اڅکزی د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون تحفظ مومنټ د یو مرکزي مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلکه سره غندنه وکړه.
علی وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے.
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی وایي چې د علي وزیر د پلار رور او خاندان سره زما شناخت د 13 کلو راهیسې دی. د دې خاندان 10 کسان وژل شوي دي. د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي، لیکن پی ټی ایم ډنډه نه در اخیستې او نه یې توپک راپورته کړی دی، خو پر دې برسېره علي وزیر په زندان کې ناستی او چې کوم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي. د پی ټی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په ازیت خانو کې بدلې شوې دي.
اس کو ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے اس کو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنایا دیا گیا ہے.
د بلوچستان په خوانې اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وای چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیر پر ځای سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نوی ختم شوی او ولس د طاقت سرچشمه نوی ګرځېدلی او چې تر څو آئین او پارلمان بالادست نوی او میډیا آزاده نوی نو تر هغه وخته پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور به روان وي. که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تردم ګړی پورې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په ملک کې ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده. نوموړي دا خبره د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ته نیولې او ویلې دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼ سي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي، نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګرانی راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پرس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکند کې یو بشري حقوقو فعال او خبريال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 28 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د احتجاجي درنې کولو اعلان کړی دی. د جرګې مشر سید کمال شاوای په کار د یو عدالتي کمیشن دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت ته د پیښې په اړه اس خود نوټس واخلي. د وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8 د محمد زاده د وجلو په ښاکوټ کې د ځای خلکو د لوی لاریون ورست دغه پیښې نوټس اخیستلې وو. بیا د ملکړ لوی زواک د محمد زاده په وجنه کې د تورن دوه کسانو د نیولو ادعا هم کړې وو. نور تفصيل له خبره د غلام غوث نور.
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 18 نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه
پښتپتی دا ګور چې تاسو ګوره چې دا وزیر اعلی چې د ملکن ډویژن سره تعلق ساتي، زمونږ د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکن ډویژن سره تړلی دی او دون هاي پروفایل کیسو شو د سو موټو خبر دا ګور چې سو موټو څه شو. اخر مونږ تاسو کوی د افتخار چودري او د ساکب نثار دی خبر روزانه د دې خپل کار نو او نن یو سوشل اکټیویست صحافی هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو هفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سوري والی او دلته راغلی بل په سبوی اسمبلی ته ځو دا خو په ټلیفون دا پلین او دا ټول کیسې کتارې د هفته میاشتو نه بداشي جوړې ده د کال نه لګیا چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما انتظامیه
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیخي روستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردی عمل کې سندې ویلي، خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیخي نوټس اغیستلې وو او د هغې روستو په ملکند ضلع کې لیویز زواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملکن ضلع کې د محمد زاده د وجنې وروستو دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وجنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وجل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خو به زه تاسو ته ووایم چې یو قامي شهید و د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې، بل هغه چې کم کسان بینی ول دا غنه مونږ تر اوسه پورې مطمئن نه یو چې دا ملزمان دی او کنه. کم اګریمنت چې زمون شوې ده دا کا خیال لیکره دوی انتظامی مونږ نه 72 غنټه غس چې مونږ وتا د اصل ملزمان درکو تر اوسه پورې دوی مونږ لاغه را مخامخ نکړه. دا وینم دا مطالبه ده چې بلې کړي جوډیشنل انکوایری کې نو سموټو لري په دې معنی واغستل شي.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سوري لاندې تر سره کېدل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف لخوا د ایښودل شوو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سرته رسولی دی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د خزانې سلاحکار شوکت ترین د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې د 50 شرطونو پوره کولو وروسته به ایم ایف غونډه رابولي چې پکې به پاکستان ته د مالي مرستو ورکولو فیصله وکړي. دې هیواد ته د ایم ایف لخوا د 6 اربو ډالرو پور ورکولو معامله سکه کال په اپریل میاشت کې ځنډېدلې وه. خو د دې لپاره ایم ایف پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس په ژوند څه ډول ممکن اغېز کېدی شي، تفصیل یې زموږ د همکار منور شان اورو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار وای له نړیوال مالی فنډ یا ایم ایف څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته ایم ایف د 50 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې درې شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي، او پاتې دوه شرطونه یعنی مالی تګلارا او د روپې نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بانک کوي. نوموړي هیله خودلې چې د ایم ایف د ډایرکټرانو بورډ په راتلونکو غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیه مشر مهر الهی د چهارشنبه په ورځ بشال لري تو ویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغېز وکړي.
یو هم غوڼه لګي سیل ټیکس جبري دکان والے، اور یو چکم دے مونگا مندے پوائنٹ آف سیل مونگا مندے لگائی چار دکان کے بہت پوائنٹ آف سیل لگے لئے ڈیوائز کنا آگا سیل ٹیکس سے کب 17% دے آگے کے دکاندار تکار رشتہ گاگ نوالی اور بینک کے بعد جمع تائی اور داخو یو ڈبل ٹیکسیشن دے والے چھ سوخ مال امپورٹ کی گی یا کارخانے نو دینو ال تک 17% آلریڈی لگے دلی والے چھ مونگا با گاگ لور کو انوائز با ور کو آگے کب جو دا 1000 دا دی 170 روپے ماتا ٹیکس ورکا یو خو به جګړې کېږي دلته او بل دا دی چې دا 17% پہ نورو لګېږي نو هغې بیا ګاکر ته ټینګېږي او دې سره به چې کم دی مہنگائی به زیاتېږي چې مہنگائی زیاتېږي غربت به زیاتېږي
مہر الہی وای حکومت دے د سیلز ٹیکس استثنا ختمولو پر ځای په دکاندارانو د آمدن ټیکس عملی کړي نو داراز بعد تاجرانو ترڅنګ عام ولس او حکومت ته هم ګټه وي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ایم ایف د قرضې د شرطونو په اړه سوداګران ډیر اندېښمن دي.
پریشان ہو اصل کی جتنی شے قیمت میں زیادہ کاروباری خوب زیاد کی خزور بٹول عوام باندھے راضی کرنا جی سما یو کارخانہ دا مثال دے یو شے جوڑوں 10 روپے باندھے یو روپی فالتو ٹیکس ہو لگی تو سبب زما قیمت 11 روپے بشی.
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقیني مالی تګلارو لوجه زنه سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هیوادونو ته منتقل کول شروع کړی دي. بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وای د ایم ایف په 50 کې دوه شرطونه یعنی د ګیس، بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د زنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغه اغیزمنه وي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي. نوموړي وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگاہ کم زمین خسارہ کی بنا آگاہ ہم آگا شانتی دا کل کل سمیشت کی درجی چپا کی اضافہ موشی پداغی سارا چیز زمین کم فارن ایکسچینج زرو دا پاگی باندے دیر دیر پریشر دے دو حکومت دا مجبوری دا کہ فارن ایکسچینج زرو مینٹین کول دا پارا او کم کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارہ دا ہاگی دستیبل کول دا پارا دا حکومت یا دا ایمت نا قرضہ چوتی یا با دا ورلڈ بینک نا یا دا رشان دنو دا ملکونو نا
ڈاکٹر میراج الحق همدار از ویل حکومت ته پکار ده چې خپل لګښتونه او د درآمداتو په مقابله کې برآمدات کم کړي. خو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیایي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او که د پخوانیو قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي.
نیوٹریشن جوړ او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول کې کوم دې هغه ډېر کم دي.
سې دې تو پانا چې موږ ویری ګم غوي چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولي ګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرامشاه د انجونو کالج پرنسپل اوس د کون کې وای د تګ راتګ او هاستل نه لرلو لقبل پوز د کړو کې لستون سره مخامخ دي. دوی وای چې د سہولتونو د نشټوالي لوجي په کالج کې د انجونو شمیر کم دي. د شمالي وزیرستان آبادی تر 1 میلیون زیات ده چې پکې د جینکو لپاره هم دغه یوازینی کالج دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ترانسپورت سہولت ورته برابر کړي. نور تفصيل د عمر وزیر ناور.
دا یاد کالج پرنسپل ناهید خان مشال ریډیو ته وویل کالج د 2013 کال نه فعال دی خو حکومت کا کالج کې سہولتونه برابر کړي نو انجونه بس د کړې پر مخ بوزي.
سٹاف موجود دی هر شی پراپر روټین سره فنکشنل دی او حکومت ته د ویش اپیل کې چې کوم پایپ لاین پروجیکټس دی د نظر کمپلیټ شي ولې چې متاسټیټ سټوډنټ ان اوټ شي ډېر زیاته مسله دو مش بالکل پکېټ شي بیا غې تا فیمل ان اوټ ریکشنر پرېش دی اکثر اس خبرې ریکشې شي چې کوم دی سټوډنټس ان اوټ کو بیا غا سکیورټي پرپز وی حکومت طرف نه کوم شته بسینه ملاو شي خپل ترانسپورټ هی وی دی دی بیا مش تډه راسون چې اوی سټوډنټ سنتیا وی چې کوم انرول سټوډنټ وی هغه اشورنس او شي ان سټوډنټ انرولمنت کمی دو او مشتا پیراشو خو مشه لکه خلته ریکوست کی چې خپل بچونی انرول کستای
نو ما وړه وای چې د سہولتونو د نشوالي لوجه کالج کې د زده کوونکو شمیر کم دی ولس نه هم خواس کړي چې خپل وانجونو ته تعلیم ورکړي.
ای فیمل ایجوکیشن پیرا خاندان ایجوکیٹ کول دی او دا واحد ادارہ دو پر نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ شی دی فیمل ہائر ایجوکیشن 42 چی مش دسمبر سٹوڈنٹس میٹرک پاس آؤٹ کی جی دغه انرولمنٹ 42 چی دلا مش سره وشی پر چی فیمل تعلیم مش په معاشر شی ډیر زیوتا کمی دو ویل کوالیفائیڈ سٹاف موجود دی بلڈنگ موجود دی نو بغیر تعلیم نام مش یو سٹیپ په مخشن شی غوستای بیا خاص کر دی فیمل ایجوکیشن نا ویل چی نسلینا خو فیمل جوړوی پرورش شیڈول دی فیمل سائیڈ بندی وی
دا یاد کالج دا کون کے سائما گلوائی چے کالج کے ہاسٹل جوڑ شی او دا بسونو انتظام وشی نوستون زبائی کمیشی
زدی میرم شاہ کالج سٹوڈنٹ ہے دا میرم شاہ سے یو واحد کالج تا دے گلز تے پورا او دل تا خلی دا مسئلہ دو چے مشتا پا ارتلالے اور دلتر شدیرہ مسئلہ دو مشتا ٹرانسپورٹ پروائیڈ کئی دا دیرہ مسئلہ دو او سٹوڈنٹ تا ان سائٹ کالج ہاسٹل یا ضرورات تا
میرام شاہ گرلز ڈگری کالج 2013 کال کے پا متبادل ٹوچی پبلک ہائی اسکول ودانائی کے شروع شو چے اس خپلا لویا ودانی لاری. عمر وزیر مشال ریڈیو شمالی وزیرستان.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لاند خبرونه له احمد الله نور.
په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د الکترونیکی ماشينانو للارې انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. د قانون وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف لغونډې بایکاټ په کولو سره تور پورې کړ چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لارې پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي. خو په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړې غونډې ته ویل چې د قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلع د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته تیره اونۍ د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران منګش د اسمبلی غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولې صوبې ذمہ‌وار دي چې په قومي مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. پختونخوا امن جرګې د ملکن ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وجنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر پر 8 نیټه وسلوالو وجلې وو. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي. حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لا څه نه دی ویلي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. د بورا لائنز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر پر 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي. او ملګری ملتونو وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کار په پرتله سخ کال 8% زیات شوی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیزې خبرونې د مشال ترنا لاندې بحث ته. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري پکې د پاکستان د پارلمان د غړې غونډې په اړه بحث شوه دی. کوربې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د نومبر پر 18 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منظوري لپاره وړاندې شوې چې پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم شامل دی. په پارلماني چارو کې د وزیر اعظم سلاکار بابر اوان د 2018 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم بل وړاندې کړ چې تر رایې چون وروسته منظور شو. حزب اختلاف اعتراض کوي چې رایې چونه سمه نه ده. دوی تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت د دې قانون لالارې پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي. خو حکومت بیا وایي چې په هیواد کې د شفاف ټاکنو لپاره دا قانون منظوروي. د پارلمان دغه غونډې ته کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي دا به شاید د هیواد پر راتلونکو سیاسي منظرنامه ژور اثر وکړي. د مشال ترانه لاندې بحث کې همدا څېړو چې آیا دا به پر راتلونکو سیاست اغیز وکړي او کنه. دا نورې پښتنې د پکې څېړو. میلمانو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو پو قریش خټک او په اسلام آباد کې د ډانس نیوز خبریال نوید صدیقی له ډېرې مودې راهیسې پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي او دغه د پارلمان مشترکه غونډه هم دای په دې اړه رپورټینګ کوي. قریش خټک سپ تاسو او نوید صدیقی سپ تاسو دواړو ته هرکلی کوم. نوید صدیقی صاحب، دا چې نن کومه مشترکه اجلاس دی د سینټ او د قومي اسمبلی، ستاسو په چې کوم تاسو چونکې دا ډېر رپورټینګ کوي، د دې به د پاکستان پر راتلونکي سیاسي منظرنامه باندې څه اثر وي؟
جی حاضر آپ خدا دے چی دیر حالات دل سب پاکستانی کم سیاست چیرے پتے بانے حالات ریننگ کار رہا سے ٹک نہیں دی ہو راتون کے وقت مخصان پورو چی پتے بانے با حالات ٹک نہیں دی چی اپوزیشن دا ہو چی مونگا بدا کم الیکٹرونک ووٹنگ مشین بل چی پاشے وے دے او دا دا مونگا با عدالت کی چیلنج دو مخ کے بدے اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیو اگر نفس با بیادہ سپریم کورٹ کے بدے چیلنج گئی ہو صورتحال دا دے چی اپوزیشن کم دیر پاکستان کے بدنی ڈیرا زیادہ شیور دا نور جیسے حالات بے روزگاری ڈیرا زیادہ دن پس ام دا کم چنن ای وی ایم قانون چی پاس شو الیکٹرانک ووٹنگ مشین چی کم بل پاس شوے دے دن پس حالات بڑے زیادہ خرابی کی اور ان کی وقت کے با حکومت اور اپوزیشن کے حالات بنو خرابی کی اور دے جگڑے پہنچا دوڑ پر میں کم جگڑے جڑا دے پہنچا ملکی حالات ہم خراب ہے تو ویلی شو چی دغش پہ اور حکومت دا اپوزیشن دا اعلان کرے چی مونگ نور حکومت خلاف تحریک چرے دتا با مونگ دیر زیاد دا دیسکو اور دا با عدالتنو تا ممزو مونگ سرکنو تا بمرازو پارلیمنٹ کی دن مونگ حکومت خلاف احتجاج کرو
مننا صدیقی سیب زتا استرازم اور قریش خٹک سیب تاسول دی پا دی قانونو نچی اوشت قانون با مشترکہ اجلاس کی منظوری پدی کہ اہم سیدھے آغا دادے چی پ انتخابات کی راتلون کی انتخابات تی دا مشین للاری وٹن واچول سی حزب اختلاف وائز پدی کہ بدان لیو سی حکومت وائز نہ دا چکم دا دادن الزام لگی جی دے دا شفافیت دا پار شفاف انتخابات و سیستا سو پخال باندی دا غبل چی اس منظور سو دا خبارا عدالت تبجی او عدالت پدی سا فیصلہ کی دا بروس تا خبروی خو آسی قدم پدی زی پات سو تاست دا پاکستان پر مستقبل سیاسی یا راتونکو انتخابات یا پر دی باندې څه اثر ښکاری چې دا به جوړ اثر ولري
زدا چې فکر کوم زکل سے چې دا بل چې کم دوی چې پاس کړ ای وی ایم د استعمال دا نامکمل دی ځکه چې د الیکشن ایکٹ 2011 کې چې ووټنګ پروسیجر چې دی هغه ټول بلټ پیپر بسنګ اور کوي بلټ پیپر بچ دی څنګه راکېږي دا غو پورا دا ووٹ چولے ہو طریقے کار دی بیا پولنگ سٹیشن کے بسنگ کار کی گی پولنگ بسنگ کلوز کی گی نو جدا گنم دا نامکمل دی او یوش میر دا دی کم قانون چیدی دا دی شکون چیدی آگے کے بنورم ترامیم کدا ای وی ایم جوڑی نو دی کے بز ترامیم ضروری کم چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا دی وقت پانی نیری کردی صرف دا یو لفظی چی کم بل پاس کرے ہوگا صرف دا ہو چی ای وی ایم دے استعمال کرے شی پا الیکشن کرنے ای وی ایم استعمال ہو ٹک تا و قانون کے راغ و غراغ شاہ تچی دی پورا طریقہ کار دی تا پورا دا ووٹنگ طریقہ کار بدلی نو آگا طول ترامیم چی دی اگا راوستل غواری شاہ
دی کی باوری دون کی تصرف دا ہوا میں ای وی ایم زادل تا مراد دی چی الیکٹرونک مشین زخیز مراد دی چی سنگ دا مشین للاری زخا ووٹو نوا چوال سی خود دی کی کوریش خطک سی تاسو ته خیر کپدی کې بیا نور ترمیم کېږي یا نوري کې سي راځي خو اسی په ظاهر چې اوس ورته ګورو د دې د پاکستان په راتلونکو سیاست باندې تاسو اثر ویني
زه خدا غنم چې دا دی په کوم طریقې سره چې دا انتخاباتو د قانون چې په دې کې ترامیم شو دا د نه خدا لګي چې د پاکستان ریاست او د پاکستان حکومت د پاکستان سیاسي پارټیانو د ټول انتشار ښکار دي او پر اتون کې روزو کې با دا وګورئ چې دې سره به اړې غړې او سیاسي اختلافات چې دا به نورم زیاتی او دا حکومت جوړې دې چې دی او انتخابات د وښنه لږه طریقې کار چې دی دا د وښنه متنازع شو نو راتلون کې انتخابات چې دی دا کچا مو ګټل نه او په ای وی ایم باندې او شو په ای وی ایم د استعمال او نه شو نو دا انتخابات نتیجې چې دی کله ماشين استعمال او شو نو موجوده پوزیشن به نه منی او کله ماشين استعمال او نه شو نو پاکستان تحریک انصاف به نه منی نو تر د اوس نه چې دی راتلون کې انتخابات چې دی دا متنازعه شو او د دې سره د پاکستان کم حکومتي او ریاستي کم استحکام چې دی هغه ته زګنم چې دا یو خطر ده او په کار دا چې ټول سیاسي پارټیانې سیاسي ګوندونه حکومت او اپوزیشن چې دی په دې قانون باندې یو وسی چې دی اتفاق رائے د پاره چې دی لپاره غور وکي او یو متفق قانون چې دی هغه د راوړې پاس کی ځکه چې دا عین نه بعد د انتخاباتو قانون چې دی دا انتهایی د اهمیت حامل قانون دی چې کوم د ملک د اقتدار چې دی واګه د یو ناخي او بل ته سپاري او کدا هو نشي نو دا پوره من اقتدار چې دا به منتقلي به په خطر کې پرې شي
ډېر مننه قریش خټک سي دلته تاسو دا خبر وکړه او بلاول بټو زرداري چې د مشترکه غونډه ته وینا کول نو په هغه کې دا خبر وکړه چې چرته دغه د ماشين والا قانون حکومت پاس کړي نو زل اوس زدا اعلان کوم چې راتلونکي انتخابات سي دا موږ نه منو یعنی دا به د دانلی والا انتخابات وي لکه څنګه تاسو ذکر وکړي خو دې کې نوید صدیقي سي سوال دا دی چې دغه مشترکه چې را بلل کېدله نو طریق انصاف د اتحادیانو لخوا ځخه یا چې کم تعداد پوره کولو د ووټ په حواله باندې له ډېر مشکل سره مخامخ وو. ستاسو په خیال باندې خپل حکمران اتحاد چې کم دی واکمن اتحاد چې دی دا په دې اجلاس کې یا د دوی راتلونکي تاسو څنګه وینئ چې دا څومره مشکله مرحله وه چې اپوزیشن یا بیا حکومت تر دې تیر شو؟
وہ جی دن دے ہونڈے نتا سو اندازہ کا ولا شی جن دا کما ہونڈے چو شدا پارلیمنٹ اجلاس شیر او سره شه دے نو دن نتا سو اندازہ کا ولا شی چی حکومت سو نو مشکل کی دے جی سرا پکامے اسمبلی کے او سینٹ کے اکثریت نشتے دے دا پارا دا ہونڈا را وقت لے شی تو او نن ہوم پے لگ کسان سره لگ دے لگ اکثریت سره دے جان ای وی ایم پاشے دے او تقریباً پنځه شپږ میاشتو پس د دې حکومت د پی ټی آی حکومت ته څلور کاله پوره شي هغه نه پس د الیکشن کوم انتخابات او تحریک به شروع شي کمپین به شروع شي ټول مهم به شروع کوي او دې غونډې نه مخکې یو غونډه مخکې مو راغوښتلې شوې وه خو هغه بیا منسوخ شو ځکه حکومت سره اکثریت نو بیا د پی ټی آی دغه چې دي نو کاف لیک سره سرا بی این پی سرا او نور خلق سرا لیدل کتل وکړل ای سره مذاکرات وکړل ای باندې جرګې وکړې نو غره پس دی بیا پرون پدېشی باندې رضا شو چې موږ حکومت ته بسوي بدې ای وی ایم باندې او په کلبوشن باندې به موږ وو ورکو ترې دینا وکه بالکل دا بالکل امکان نو چې حکومت دا کسان څخه کافلی کوم نور خلق کوم خود دې څه مطالبات او دې څه فندونو مطالبات او نور څه مطالبات او حکومت ټیکن تسلیم کړی دي. خو دې غونډه کې ای وی ایم بل او کلبوشن بل او دې سره یو کم ډیر داسې بلونه دي چې هغه باندې ډېر وخت د کشن د پراتو ځکه حکومت سره اکثریت بالکل نو مجارټی نه وه نو هغه نن فاسټ حکومت په بالکل غلط فهمه کې بالکل نه دي راتل په کار ځکه ای سره اکثریت نشته دی بالکل سمپل مجارټی د ساده اکثریت ته او دې په وجه حکومت پر اترون کې روزو کې بغیر په مشکلاتو کې برازي او همدقه کافی چې دی ته په سر کې خی او دې په شاته کې ځکه حکومت سره بالکل هو اته یا لف کم دا ووټونه دي په کومه اسمبلی کې او سینټ کې بالکل ای اپوزیشن کې دي ایسر اکثریت نشته دی راتلون کې وخت کې به حکومت رسلو پنځو میاشتو پی ٹی آئی حکومت په ډېر مشکلاتو کې او دوی چې دی دوی په راتلونکي وخت کې به بلونه هم نشي پاس کولی او نور مسلو کې ډېر خلک داسې سیاسي تجزیه کار دا هم وایي چې راتلونکي وخت کې کېدی شي ارلی زر کوم انتخابات چې دي خپل وخت مخکې هم کېدی شي وزیر اعظم اعلان وکړي خدا ده چې حکومت کې دی پی ٹی آئی حکومت نہ الیکشن کمیشن سره کیږي نہ په دغه باندې جوړی کیږي چې ډی جی آئی سای په وخت کم څرغو هغه ټایپ حکومت اسټابلیشمنت سره لیک آرمی سره حالات ٹک نو بیا الیکشن کمیشن خلاف په ای وی ایم باندې د اختلافات پیدا شو او نور هم د سیاسي جماعتونو سره هم د کم چې جوړ نه کیږي خو راتلونکي وخت کې به پی ٹی آئی حکومت د لپاره مشکلات کیږي ځکه اپوزیشن هم مضبوطی کې دستو رضا او عدالتونو ته هم اپوزیشن دي سړکونو باندې هم راځي نو حالات به راتلونکي ورځو کې نور خرابي کې حکومت ته پارم او عمر ته پارم.
صدیقي صاحب ډېر مننه. بیا هم تاسو ته راځم. قریش خټک صاحب سوال دا دی لکه نن په دې یوازې و دې مشترکه غونډې ته په دې نظر هم نه کتل کېدل چې په دې کې به دغه د انتخاباتو چې کوم اصلاحاتي بل دی دا به پاس شي یا به منظور شي یا بیا دا نور بلونه چې دي خو په دې کې دې ته هم کتل کېدل چې دا فکر کېدی چې عمران خان شاته چې کوم اسټابلیشمنټ دی چې دا الزام لګي او هغه دا وایي چې مونږ نه یو شاته هغه به هم دا ښکاري چې د احتیاطیان د ملګرتیا کوي او کنه نو له دې سر به ښکاره سي چې د عمران خان او د فوج ترمنځ تعلقات څنګه دي ځکه چې د ډی جی آی ایس آی پر دغه باندې د فوج د مشر باجوا صاحب او د عمران خان ترمنځ اختلافات خو بیا وروسته هغه حل سو نو په حساب څخه تاسو له دې تناظر ورته وګورئ نو له دې ځخه دا ښکاري چې اتحادیان له عمران خان سره درېدلې دي نو دې معنی دا ده چې د دوی ترمنځ کوم فاصله خبره کېده د فوج او د عمران خان ترمنځ هغه اوس نشته.
زیرا گرنم چه اغای اختلافات پا خپل زی موجود دی او گتاسو فکر رو کنو دا کم دا دوارو دا سینیٹ او دا
قومي اسمبلی چې دی برغ اجلاس شنن شوی دی دا ولې شوی دی دا ځکه شوی دی چې د حکومت چې دی دا نه اهل دی دا په صحیح طریقہ باندې چې اول پر قومي اسمبلی کې قانون پاس کی بیا په سینټ کې قانون پاس کی او سره سره په دستخطو کې هغه طریقې کار باندې قانون سازی نه شي کولی دوی د صدر نه ډایرکټ آرډیننس راوړي په هغه کې څه مشاورت نه هغه د قانون او د آئین اکثر چې دی تقاضی نه پوره کوي او چې هغه قانون بیا د دوی د نېشنل اسمبلی نه په یو دوه ټونو باندې پاس کی په سینټ کې لاړ چې په سینټ کې هغه قانون اون غلی وو د اسټابلیشمنت لپاره هم دا یو ډیر مخطور خبره ده چې هغه یو داسې حکومت چې دی هغه سپورټ کوي چغه د حکومت چې روزانه ولا کوم روټین کارونه دی هغه نشي کولی نو زه دا غنم دا وقتی تور چې دی زغه دی دا معاملات دي چې وقتی تور د اتحادیان سره راغونډي دي اختلافات په ځای باندې موجود دي او لګیا دي د اپوزیشن سره دا پوره معاملې چې دی به سټ کیږي چې عمران خان چې کله د اډمټیمات وزیر لږ کړی شي نو بیا وسو وزیر اعظم جوړیږي او د حکومت بدلون چې دی په دې کې ډیر اوږد پروسس دی ډیر خلک به پکې راځي آیا اپوزیشن نه چې دی وزیر اعظم راځي آیا چې دی د پاکستان د انصاف کې چې دی فور بلاک جوړیږي هغه نه وزیر اعظم راځي بیا د غیر روسته چې دی به سیک د مات کیږي دوی به چې دی د دوه پارټیانو چې دی په اپوزیشن کې دی د دوی اتحاد به څنګه جوړیږي کوالیشن ګورنمنت به څنګه جوړیږي څوک به څه اخلي نو هغه نقشه لا جوړ نه ده هغه کله جوړیږي او څنګه جوړیږي هغه بیا وروسته خبرې دي خو د عمران خان حکومت چې دی دا چلیدو نه دی
مشکل
دا نن دی سبا دی خو دا به چې دی غورځي
مننه ډېر قریش خټک سه خو بهرحال د عمران خان خپل او د حکومت دا وایي چې دوی خپل وخت پوره کوي او دوی سره ټول اکثریت او دوی دا وایي چې ولس پر دوی باندې اعتبار دی خو نوید صدیقی صاحب سوال دا دی لکه کوم سوال چې مال قریش خټک صاحب وکړي دا مشترکه اجلاس کې د اتحادیانو یعنی مسلم لیگ قائد اعظم او بیا ام کیو ایم له عمران خان سره ملګرتیا تا دې ته په کتو سره ستاسو په خیال باندې په دې کې د اسټابلیشمنت یو رول پاتې شوی دی په دې قانون سازی کې له عمران خان سره په ملګرتیا کې کنه دا غا بالکل له دې ځخه ځان یو طرف ته کړی وو
پدې د سټاپو باندې سوال باندې وزل شانته او خاندا ما زموږ د خاندا کې هر څه جواب دي تاسو د کافلیګ او ام پی ام لیک د هغه کې تجزیه کوي پیرو شلو کال راځي چې د دې کم کردار چې پاتې شوی دی پرویز مشرف په دور کې بیا پیپلز پارټي په دور کې بیا نون لیگ په دور کې او بیا اوس دې دور کې نو تاسو اندازه کولی شئ چې دا دوه پارټیانې همیشه په حکومت کې پاتې شوې دي که نون لیگ دور وي او که پیپلز پارټي حکومت وي او پی ٹی آئی حکومت وي یو بل خلاف دی بد ردم وي او بیا هر حکومت کې دی یو ځای کېږي مخکې دی وو چې مونږ ای وی ایم باندې به ووټ نه ورکوو بیا وایو چې مونږ په دې مشاورت کوو او غیر په دې ووټ ورکوو او ټول ته پته ده زما خو د دې باره کې څه نشم ویلې خو همیشه دا یو الزام پاتې شوی دی او په دې باندې تنقید کیږي چې همیشه د دې اسټابلیشمنت په وینا باندې حکومتونو کې حکومتونو کې شمولیت کوي او بیا د اسټابلیشمنت په وینا به شاته کیږي خو اوس ګورو چې دوی څه مطالبات وو هغه حکومت منلی دي اوس دا پته نشي چې مطالبات وو خو زیات تر مطالبات د ډیمانډ راو د کافلی او د ام پی ایم چې د دوی څه فندمنټري ضربونو روپو هغه ته جاری کړی شي او دین علاوه د ام پی ایم کم د سرونه دي په کراچۍ کې حکومت کې لیکلو هغه کولاو کړی شي او دین علاوه دوی ته نور څه حصہ هم ورک په حکومت کې او دې کې بالکل شک نشته چې راتلونکي میاشتو کې راتلونکي په یو بل یو بحران شروع کیږي او دغه ام پی ایم همدغه کافلی چې به وي دې چا په وینا به بیا شاته کیږي او حکومت په خپل مشکلاتو کې راځي خو یو په دې کې د حکومت په مضبوطیا کې یو کردار د اپوزیشن څخه نا اهلا حکومت خو دې ده بالکل دې کې شک نشته خو نا اهلا اپوزیشن هم دې چې پورا اپوزیشن چې ده اوس په یو ځای نشو یونائیټډ نو شو
هم دا غزما او دا هم زما
حکومت دا غزما
او نوید صدیقی زه هم دا غزما سوال استاذ د دوړو په اجازه وخت وسم یو څه را سره دی د بحث په پرمخ خړو کستاس د دوړو په اجازه زه بیا ورسته زما کوریش خټک سپ ته سوال ته خو اول زه کوریش خټک سپ تاسو ته را سم هغه سوال دا دی چې اپوزیشن تاسو سولې د لځکه چې د پاکستان جمهوریت اتحاد کې پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی هم شامل وا او پیپلز پارٹی په سینټ او په دغه کې په قومي اسمبلی کې ش زورور قوت دی په سین کې حکومت لري ل پی ډی ایم یا د اپوزیشن اتحاد زخوا وته خو اوس کتا سو نه دي تیر څور وځو کې بیا ورته را جوخته سوي دا د بل سره رابطه بالي سوي دي ستاسو په خیال باندې دغه د دوی یو بل ته جوخته دل دا ارزی دی د ضرورت مطابق دی کنه دا به دوی بیا سره بیل سي یا دوی به نور ډیر انزدې شي
حکومت غرزول غوښتل هغه عوامي احتجاج او د عوامو په زور باندې حکومت غرزیدلو نو په پاکستان کې خو حکومتونه نه ډېر خلک تاسو ته پته ده دا وایي چې نه د خلکو په ووټونو راځي او نه د خلکو په احتجاجونو باندې ځي نو دا کوم یو چې دوی په پارلیمان کې دننه د یو بل سره لاس ملاو کړی دی زه دا ګڼم چې دا ډېر اهمیت لري چې پارلیمان کې دننه دا ټولې اپوزیشن پارټیانې چې دي په شمول د پی ډی ایم چې کوم پارټیانې دي هغه پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي چې یو بل سره کوم اتفاق او اتحاد کی په مختلفو مسلو باندې کدا دوی دغه شان ته جاری وساتو نو حکومت چې دا په ډېر ورځې پاتې نشي او تاسو کتل شي او عام قانون پاس کول د لپاره چې د مشرکې اجلاس ته پارلیمنت راغوښتي کی د الیکشن کمیشن چې دوه ممبران چې دی لري تکرر چې دی هغه التواء کار دی د غشند کې د نورو یو شمیر چې دی ادارو چې دی دغه پارلیمنت نه منځوره لپاره کار دی هغه نه شي نو دا دومره ډېرې مسلې دي که دا اپوزیشن یو ځای شو نو حکومت چې دی دا چلېدل به ګران شي د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ لپاره او ورځ په ورځ چې دی خلکو ته به احساس کیږي چې د خلکو په ژوند کې د غری تنګی ده ګرانی ده او کم خلک چې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې په تېر الیکشن کې چې دی منتخب شوي هغه کې ډېر خلک اوس دا سوچ کوي چې د دې حکومت چې دی دا بدنامه شو او خلک ورسره نور همدردیانې نه لري نو چې څونه پورې انتخابات رانږدې کېږي د هغې د دې پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې نه به خلک چې دی نورو پارټیانو ته ځي او دا به نور هم کمزوري کېږي نو په راتلونکو ورځو کې زه دا ګڼم اپوزیشن به نور زور نیسي په پارلیمان کې دنه مو د پارلیمان نه بار مو د حکومت چې څنګه لري چې د کیسي په اړه نور هم زیاتی
مانه نه ډېر کوریش کټک سی ز بیا هم برازم تاسو ته نوید صدیقی سی تاسو ته مرازم یو اعلان بوا او بیا به نوید صدیقی سی تاسو نه سوال وکم
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه کې
زو شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ تاسو د مشال ترانا لاندې اوري ز عبدالحی کاکړ موجودا د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کډ غونډې ته د نومبر په 10 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې سویچ پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم و او هغه منزور سو اپوزیشن د دې سخت اختلافو کې او د مشترکه غونډه د کارپوهن په نظر کې ډیر زیات اهمیت لري هغه د چې د دې په پراتونکو سیاسي منځوار نامه باندې اثر وي او دا به څنګه اثر وي هم د غچېړو ملوانو په اسلام آباد کې د قانون سازي او پارلماني چارو په کوریش خټک او په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی دی چې لډیر مدیر سي د پارلماني چارو په اړه ریپورتینګ کوي نوید صدیقی سوال دا دی چې تاسو ته خپل تاسو په دې اړه باندې رپورټینګ کوي او تاسو له نږدې ویني اپوزیشن چې دی هغه تاسو په خیال باندې ورو ورو یو ځای ته ځان راغونډي او مضبوطیږي او کنه تاسو تشکاری چې دغه وقتی تور دی ارزي تور دی
جی ډیر افسوس خبر ده دا تاسو کا یادی په مشرف پر مشرف په دور کې ایم ایم ایو او هغه ټیم کې دا ایم ایم ای حکومت او خو د جی وای ایف حکومت او ایم ایم ای وو ته وایي چې دا جی ای ایم چې د ماته ستاندې په کې وا هغه ټیم دا په صوبای حکومت او خبر پښتون خوا کې هغه نه پز دی په وفاق کې په اپوزیشن کې نو اومدک کا صورتحال دې ټیم پیپلز پارټي صدر کې پیپلز پارټي حکومت ته پرسنټ کې او دلته ای په اپوزیشن کې دي او صورتحال دا چې پیپلز پارټي او د ان پی په وجه کم جمهوری اتحاد چې دې ډېر کمزور شي و دې کدا اپوزیشن رایز شي وي چې راغون شي وین اوس په حالات
نه اوس دوی
اعتماد هم راغلی
نه اوس دوی رایز شي دي بلاول بوټو او اپوزیشن یعنی شابه شریف هم ټلیفون باندې خبرې کړې دي او تقریبا موقف یو دی تاسو تشکاری چې دوی یو ځل بیا را نږدې کیږي کنه
وګورئ چې دې اصل کې مسله دا و چې په دې د قومي سیاست اډو کړه نه ده دې په خپل ذاتی خپل خاندان باره کې سیاست کړي ده چې په دې باندې به مشکلات راتل نو دې به حکومت خلاف په دې دغه شروع کړل اوس که صورتحال دا کوي اوس وخت دا څه کړه دا اپوزیشن دا غوښته چې ټول جماعتونه چې په دې غټ غټ جماعتونه پی ان پی پیپلز پارټي نون لیگ او نور کوم جماعتونه چې دي حکم پښتنو د جماعتونو دي سینډیانو جماعتونو دي بلوچستان جماعتونو دي کومپرس جماعتونو ټول راغون شي دي او حقیقت معنا حقيقي معنا کې درال راغون شي نو حالات مختلف کې دي شي کښاو سیاتي لږ ورځې مخکې دی راغون شي دي او کته ټیم کوم یوسف رضا ګیلانی پټ پټا په سېنات کې اپوزیشن لیډر جوړ شو او حکومت په تعاون سره د حکومت مرستې سره پوزیشن لیډر جوړ شو چې په ځا پیپلز پارټي نه پی ڈی ایم خپوا او پی ڈی ایم نه پی ڈی ایم جمهوری اتحاد چې دی ای پیپلز پارټي او ان پی په نوټس ورکو شو کا او ای به دي دغه نه اوخ کو او تین انداز تاسو کول شي چې حکومت د اپوزیشن چې دی په خپل کې راغونډې دي د خپل مقصد خپل مطلب ته په جګړه کوي خپل مقصد او مطلب ته قرار راغون شي اوس د نن کوم د غونډه نه پز د بیا راي او د شيبي دي او ټول چې پر اډون کې وخت کې به هم تک شان ته د غونډې متحد کوي نو بیا خو حکومت په یو سو رغو د راکېدي په حکومت کې دوی ته پز بده فارغې به شي خو حکومت دی راغور شي اپوزیشن د کمزورتیا په وجه نه اهله په وجه حکومت دا نه اهله حکومت چې دی د ټیم په حکومت کې دی کته راغون شي وین اوس حکومت کې نه لګی چې دوه کالم دی پوره کړی خو لګیا چې څلور کال لګیا چې حکومت پوره کیږي او ګورو چې ځکه حکومت او څو ټیم اپوزیشن هم نه غواړي چې ای په حکومت کې راشي ځکه ای هم د حکومت ته وخت ورکړی دی چې د حکومت زیات نه زیات نه اهلی ثابت شي عوام
پکې
چې راتلونکي الیکشن کې د دې حکومت په مخ کې په پاکستاني کم په مخ کې مخترونه وي او دې وایي چې خپل حکومت کوشش پوره کړو خو نه اهل حکومت موږ ولا وخت ورکړی چې دا نه اهل ثابت شي چې راتلونکي کم الیکشن چې دی هغه اپوزیشن جماعتونه وګټي.
ډېر ډېر مننه نوید صدیقی صاحب او قریش خټک صاحب غړی ته ګورم وخت هم دومره یو د بحث او ډیر ډیر مننه تاسو د دواړو سپدې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته شرواز غواړم ریش ټک سیب مننه او نوید صدیقی سیب مننه شرواز خدای پامان اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوري او د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات کې ګډه غونډه ته د نومبر په 18 نیټه یو شمېر قانوني مسودې وړاندې سویچ پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشين استعمال والا هم چې هغه منزور سو اپوزیشن وای چې د قانون لاله حکومت غواړي پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلې وکړي خو حکومت به وایي چې هم د دې لپاره کې چې انتخابات شفاف شي او د دې پارلمان د مشترکه غونډې ارزښت کارپوند په نظر کې دا چې د پر راتلونکو سیاسي منځنامه ډیر غټ اثر وکړي آیا څنګه به وکړي د مو له میلمنو سره چړل میلمانو مو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو په قریش خټک په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی باس پای تور رسیدي عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای
سازونا زنجیرونا په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار
ولې جرم وګرځېد، سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.